دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شو. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون 12 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ساسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې ډرون بریدونه، په باجوړ ایجنسی کې وژنې، د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته د نوي پور ورکولو منظوري، او په افغانستان کې د ولسمشري د دوهم پړاو د ټاکنو لپاره د تیاری سربیره درته نور یو شمیر راپورونه واورو. خپل لومړي سر کې منور شاه تورزو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
د خبرونو سرټ کې نن سهار او بیګا د شپې په شمالي وزیرستان کې درې ډرون بریدونو یو شمیر وسلوالو ته مرګ جوړ لاړولې. په افغانستان کې د بیګا شپې 12 بجو نه پس ولسمشریز انتخاباتي کمپاین سر ته رسیدلې او د ملګری ملتونو امنیتي شورا به نن د عراق په خرابیدونکو حالاتو بحث کوي. اوس پاموکلی د خبرونو تفصیل ته. په شمالي وزیرستان کې بیګا د شپې او نن سهار تر سره شوې درې ډرون بریدونو کې لک تر لګه سوار لس مشکوک وسلوال وجل شوي. دا په روان کال کې اولنی ډرون بریدونه دي. د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکو او ځایي سرچینو مشال ریډیو ته نن سهار وویل په اولنی ډرون برید کې بیګانه وخته د میرانشاه بازار سره نږدې تبه سیمه کې د وسلوالو د یو مرکز مخې ته گاډې پنخه شوې چې پکې خواوشا سلور وسلوال وجل شوې. دویم برید چې سباندې یو بجه شوې د کې د بارودو ډک یو گاډې وشتل شوې چې پکې لک تر لګه شپږ وسلوال وجل شوې. او دریم برید په درګه منډي سیمه کې نن سهار وختي د وسلوالو په یو مرکز تر سره شو چې پکې د سلور وسلوالو د وجل کېدو او نورو دوو د جوبل کېدو خبر راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې تحریک طالبان په کراچۍ ایئرپورټ برید کړی وو چې په نتیجه کې خواوشا دېرش تنه وجل شوي وو. د باجوړ ایجنسۍ په کیټکوټ مامون سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو قبایلي مشر سره د خپل زوی په ډزو وجلې دی. نن سهار یو ځایي مشر ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وویل چې ملک عجب خان او د هغه زوی بیګام خام نامعلومه وسلوالو وجلې او په پیښه کې دوه کسان زخمیان شوي هم دي. بل خوا ځایي چارواکي وایي د هم د باجوړ ایجنسۍ په کمانګرا ناوګي سیمه کې د امن لخر دوه غړي د سړک د غاړې په ماین چاودنه کې زخمیان شوي دي. هلته د 400 ضلع شبقدر تاڼي پولیسو نن مشال ریډیو ته وویل بیګا ماخام 2 بجې د شبقدر په مټه مغول خیلو کې د فرنټیر کانسټبلری یعنی اف سی زواک د قلا په دروازه کې ولاړ دوه اهلکارو باندې نامعلومه وسلوالو ډزې کړي چې پکې د اف سی یو تن وجل شوی دی. نړیوال بانک به پاکستان ته د بیلابیلو منصوبو ترسره کولو لپاره سکم 200 میلیونه ډالر قرض ورکوي چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د داسو بجلیګر جوړولو او په سند صوبه کې د وبخوار نظام د خکولو لپاره به لګول کیږي. د نړیوال بانک لخوا پرون جاری شوی خبر پاڼه وایي په دې قرضه کې به سباندې 500 میلیونه ډالر په خیبر پښتونخوا کې د داسو بجلیګر په منصوبه لګول کیږي. په دې حق لا پرون د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار پارلیمان ته وویل
عالمی بینک داسو ته د 100% ووټونو سره منظوري ورکړه او د دې منصوبې نه به 4.5 میگاواټ بجلی جوړیږي او دا د نړیوالو ادارو د پاکستان په معیشت د اعتماد څرګندونه ده. زه دا ویل غواړم چې تنقید کوونکو ته دې معلومه وي چې دا منصوبه نه د نواز شریف او نه د بل چا ده او نه د پنجاب ده، بلکې دا په خیبر پښتونخوا کې ده او د دې نه به ټول پاکستان ته ګټه ترلاسه شي.
هلته د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي تمه کوي چې مرکزی حکومت به د داسو بجلیګر منصوبه په خپل وخت سر ته رسوي. په افغانستان کې بیګا 12 بجې ولسمشریز انتخاباتي کمپاینونه پای ته رسیدلي او نور یو امیدوار هم د انتخاباتي کمپاین جاري ساتلو اجازه نه لري. د هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دواړو امیدوارانو انتخاباتي ټیمونو ته خبر ورکړي چې په دې موده کې انتخاباتي هلې ځلې ونه کړي ګنې د قانوني چلن سره به مخ شي. د یاد کمیشن ویان نور محمد نور پرون مشال ریډیو ته وویل
دواړه کاندیدان باید د دویم راستلان او د شان د دویم لاټر کون کې دا مسله په پام کې ونیسي او ریاتي کې د دې ترڅنګ باید ټول د لیزر سره هم د هیڅ یو کاندید په ګټه او ځان خبرونه کې
ټاکل شوې ده چې د راتلونکي خالی پورز به افغانان په خپل رایو د اشرف غنی احمدزی او عبد الله ترمنځ یو تن د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په توګه وټه منتخب کړي. د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا به نن غونډه کوي چې پکې به عراق کې خرابیدونکو حالاتو باندې بحث کیږي. په دغه هیواد کې د القاعده سره تعلق لرونکي سنی یاغي ډلو د موسل ښار د نیولو نه پس پرون یو بل مرکزي ښار تکرار هم نیولې دی. بلخو امریکا ویلي په عراق کې په تیرو 24 غنټو کې امنیت ډیر خراب شوی دی او دوی د وسلوالو لخوا په روانو بریدونو ډیر اندېښمن دي. هلته په موسل ښار کې پرون وسلوال د ترکی کنسلګری ته هم ننوتی او د ترکی اتیا کسان یې نیولې دي. د ترکی حکومت دغه کور کړی چې که په دغو کسانو کې چاته هم زیان ورسېده نو دوی به جوابي کاروای کوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د وسلوالو لخوا د دغه ترکی کسانو د نیولو او د عراقي سیمو د قبضه کولو غندنه کړې ده. بلخوا د عراق وزیر اعظم نوري المالکي د پارلیمان نه غوښتنه کړې چې بیړني حالت اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې پارلیمان نن یعنی د زیارت په ورځ په دې هکله غونډه وکړي. د عراق د بهرنو چارو وزیر هوشیار زیباری د عراق او شام د اسلامي ریاست نومي وسلوالې ډلې پر مختګ یو جدي مرګونه خطر وباله نوموړي زیاته کړه.
وزیرانو او همکارانو پر دې خبرې ټینګار وکړ چې موږ کولای شو چې ترورستان د عراق او شمال د اسلامي دولت خلک پوشاکرو او د بغداد او د کوردستان د سیمې د حکومت ترمنځ نږدې همکاري شته څو په ګډه هڅې وکړي چې د بهرني وسلوال له منځه یوسي.
زیباری همداراز اویل وزیران و خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې ترهګر به وتنبول شي. او بل خبر د لوبو د نړۍ د نن په برازیل کې د فوټبال نړیوال کپ مقابله شروع کیږي چې په کې به تر یوې میاشتې د 22 هیوادونو لوبډلې د دې کپ ترلاسه کولو لپاره مقابله کوي. په اولنی میچ کې به د برازیل او کروشیا د لوبډلو ترمنځ مقابله کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په شمالي وزیرستان کې څه کم شپږ میاشتې وروسته درون بریدونه سوي چې 14 مشکوک وسلوالې وژلي دي. بلخوا په باجوړ ایجنسی کې پرون ماښام یو ځایي مشر ملک جمعه خان نامعلوم وسلوالو وژلی دی. یو ځایي ملک د ملک جمعه خان په اړه وایي
بل باندې وخت د بدرې د مکې د بمونو شوې دغه بمونه پر افاتو هغه بچو.
افغان حکومت ویلي پاکستان باید ترهګر دې ته پرېنږدي چې د پولي اخوا افغانستان ته ور واوړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي
افغانستان قطعاً د دې طرفدار نه دی، د دې پلوی نه دی چې په پاکستان کې نارامي وي، خو پاکستان چې په ښکارا باندې څه وي یا هغه په عمل کې نه کوي.
نړیوال بانک په پاکستان کې د بجلی د پیداوار او اوبخور د نظام د شکولو لپاره د 900 میلیون ډالر پور منظوري ورکړې ده. د دې د اثرات په اړه د وابډا په خوانی مشر مشال رادیو ته وایي
په پاکستان مسله بجلی خدا راتلونکي دوه درې کالو کې اشپا کالو کې لس کالو کې غټه مسله به د بوی کار چې دا غټ ډیم به جوړ شي.
د دې سربیره په افغانستان کې د ټاکنو د تیاری په اړه هم راپورونه درته لرو له مشال رادیو سره اوس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. راځو خپل لومړی راپور ته. په شمالي وزیرستان کې د روان کال په لومړي درون برید کې لږ تر لږه 14 وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان ځایي چارواکي وایي چې د امریکا بې پایلټ الوتکو ټول درې بریدونه وکړل چې یو یې پرون د شپې او دوه نور یې بیا نن سهار وختي له میرانشاه سره نږدې په درګه منډۍ او تبې سیمو کې ترسره کړل. په سیمه کې د درون د بریدونه څه کم شپږ میاشتې وروسته ترسره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
چارواکو مشال ریډیو ته وی بیګاش په خواوشه اتنی می بجې اولنې حمله کې ډرون جازونو میرانشاه بازار په شمال تبه سیمه کې د وسلوالو مرکز سره یو مزدا غاړې پنه خکړو او د غلطا سلور وسلوال چې گاډي کې سامان اچاوو په موکا و وژل. د دوی په وینا نن سهار وختي 2:30 او 3 بجو ترمنځ هم یاده سیمه تابه کې ډرون جازونو د وسلوالو یو بل گاډي باندې میزایل و داغل چې پکې د دولتي چارواکو او آزاد سرچینو په وینا شپږ وسلوال یې وژلي او د چارواکو په وینا دریم برید درګاه منډۍ کې د وسلوالو په پټنځای شوی چې دغلته یې هم څلور نور وسلوال وژلي دي. سیمه کې موجود دولتي او استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل دویمې ډرون حملې آواز تر لرې لرې ځایونو پورې اورېدل شوی او وایي دغه برید کې یو ګاډۍ چې ورکې بارودی مواد کې ښودلی شوي ول د ډرون لخوا په نښه شوی. دولتي چارواکي په درې وړو بریدونو کې د وژل شوو شمېره څوارلس ښایي. ځایي خلکو هم مشال ریډیو ته وویل دغه ډرون بریدونه په وقفو وقفو سره شوي او اته میزایل پکې داغل شوي دي چې په لرو لرو سیمو کې یې خلکو آواز اورېدلې. دولتي چارواکي وایي لا په دقیق سره نشي ویلی چې وژل شوي وسلوال د کم ګروپ یا ډلې سره تعلق لري، خو ځنا استخباراتي چارواکي بیا وایي وژل شوو کې بهراني ازبک او د حقاني شبکې وسلوال هم شامل دي. آزاد سرچینو لا هم د وژل شوو شناخت په اړه څه نه دي ویلي. د امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا روان 2014 کال کې دغه اولنې درې ډرون بریدونه دي چې شمالي وزیرستان کې څه کم شپږ میاشتې وقفې نه پس ترسره شول. د نه وړاندې اخري ډرون برید 2014 کال دسمبر میاشتې په شپږویشتمه نېټه باندې میرانشاه په ختیځ قطب خیل سیمه کې شوی و چې د راپورونو تر مخه دوه عرب وسلوال په دغه برید کې وژل شوي ول. په 2014 کال کې د مشال ریډیو شمیرې تر مخه ټول شپږویشت بریدونه شوي ول چې پکې د وانا طالبانو مشر ملا نذیر، تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود، د تحریک طالبان پاکستان دویم مهم مشر ولی الرحمن، حقانی شبکې مهم کمانډران سنگین زدران او سراج حقانی سلاکار مفتی احمد جان، د القاعده مهم غړی ابو یوسف او ملا اختر په شمول یو شمیر وسلوال د منځه تللی دي. تحریک طالبان پاکستان او دولت ترمنځ خبرو اترو شروع کېدو نه وړاندې امریکایي ډرون بریدونه ودرېدلي ول چې وروسته د طالبانو او دولت ترمنځ هم خبرې اترې ودرېدلې او په ملک کې یو شمیر بریدونه شوي چې دا زیاتره پړه پاکستانی طالبانو منلې. دغه ډرون بریدونه په داسې حال کې شوي چې پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو تیاری نیسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د شمالي وزیرستان څخه اوس زو د باجوړ پر لور. د باجوړ ایجنسی په کټکوټ ماموندو کې یو ځای مشر ملک عجب خان او د هغه زوی پرون ماشام د نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی او دوه نور کسان ژوبل شوي دي. همدا ډول د باجوړ په کمنګره ناوک سیمه کې دوه د امن لشکر غړي د سړک د غاړې په چاودنه کې ژوبل شوی دي. بلخوا د شوقدر په مټام غلخیلو کې د فرنټیر کانسټبلري د قلعې په دروازه کې ولاړ سرتیری د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شوی دي. د دې ټولو پیښو تفصیل د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
بیگم احمد د باجوړ ایجنسی د تحصیل مامون په کټکوټ سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د سیمې یو مشر ملک جمعه خان او د هغه زوی په ګولو وویشتل شو چې دوه مړه شوي او دوه تنه زخمیان شوي هم دي. د دې پیښې حال راته د ډمډولي باجوړ ایجنسی اوسیدونکي ملک ګلزاده خان مامون داسې وایي. او همدا شان په کمانګر نه وغه باجوړ ایجنسی کې هم د سرک د غاړې په چاودنه کې هم د امنیتي لخکریانو دوه غړي زخمیان شوي. د سور زوره هسه د باجوړ ایجنسی په هغه سیمو کې چې د ډیورند کرخ سره نږدې آباد دي داسې پیښې پکې کولې شي چې زیاتره پیښې خپړې طالب وسلوالو په سر منلې. په سیمه کې د عمومي امنیت په اړه مو چې کوم مهال د واړه مامون د قبیلې د امن لخکر مشر ملک عنایت خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
زمون باجوړ ډیر کنده شو دي تر هغه زمون د باجوړ ډیر خراب کړي وو. و چې کوم دې الحمدلله زمون د باجوړ او زمون عوام او حکومت یو لاس دي او په دې کې وځه وړي مړي راضي دا مملکت ختم کی او ان شاء الله زمون کوشش پورا دا دې چې زمون په باجوړ کې امن راشي او دې لپاره موږ هر قرباني ته تیار یو.
ملک عنایت خان دا هم وویل چې که حکومت د هغوی سره نه هم وي نو هغوی به د خپل خاورې حفاظت په خپله کوي.
تاوانونه را رسېږي دا غوښته نو مټ خپل راضي زمون بچیان زمون غخذي او زمون ماشومان شهید کیږي. پچت دې زمون د حکومت وغاړي چې راز بارډر ته نه خېږي نو موږ د عوام زو خپل بارډر ته زو او د خپل خبرې جواب موږ ورکو. موږ په دې خبره باندې ډېر تنګ شوي چې زمونږ مشران په لارو کې مري په بمونو مري په ډېر زمونږ بچیان ډېر خراب شلو سکولونه خراب شلو.
او بیګا ماخام وو بجې د شوقدر په مټه مغول خېلو کې د فرنټیر کانسټیبلری په لوی دروازه کې ولاړ د اف سی په غړي هم د نامعلومه تنانو لخوا ډزونه شوي چې د شوقدر د پولیسو په وینا چې د اف سی غړي مرسلین چې د وزیرستان اوسیدونکو سپاهي وو پکې مړ شوی دی. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو په ضد یې د دهشتګردۍ د قانون او د یو تن د وژلو قانوني اف آی آر لیکلی دی. د بیګانې درې وړو پیښو پړې لا هم چا په خپل سر نه دی منلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهموند ایجنسی.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان قبایلی سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کوي نو باید چې ترهګر د پولې اغاړه وروانه وړي. څېړونکي وایي چې وسلوال په اسانۍ سره د ډیورنډ پر کرښه اوښتای راوښتای او پټېدلی سي نو د دې وجې ضروري ده چې پاکستان، افغانستان او امریکا په شریکه د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره له خلوص سره ډک کار وکړي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د رپورټونو تر مخه اسلام آباد کې د پاکستان د ملکی او پوځي مشرانو په غونډه کې د امنیت د ټینګولو لپاره د نورو مسلو ترڅنګ قبایلی سیمو کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو په خبره هم بحث شوه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې اسلام آباد دغه سکی نو باید چې افغانستان ته ترې د وسلوالو د وروښتو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تسنیم اسلم 13 ورځې اسلام آباد کې وی خبری غونډه کې ویلی وو چې په سیمه کې د ثبات لپاره له پوره اخلاص کار کوي او افغانستان باید د خپل پولو ساتنه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو وین دولت وزیري بیانن مشال رډیو ته ویل
دا مخالفین چې راوړي دا ټول په پاکستان کې دي، کورونه یې آلته دي، مرسته ورسره کوي، وسلې ورتي او افغانستان ته رلیږي. زمونږ ارزو دا ده چې پاکستان دې کاملا او په آزاد لاس باندې د افغانستان سره همکاري وکړي ځکه موږ ګاونډي هیوادونه یو. څومره چې په افغانستان پورې مربوطه ده، افغانستان قطعا د دې طرفدار نه دی، د دې پلوي نه دی چې په پاکستان کې نارامي وي. خو پاکستان چې په ښکاره باندې څه وي هغه په عمل کې نه کوي. نو که چیرې پاکستان په رښتیا هغه ژمنې چې کوي هغه په عمل کې تطبیق کړي، زه فکر کوم چې مشکل خو حلیږي.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې د یو رپورټ تر مخه له 2004 کال راهیسې شاوخوا 4000 پاکستانی پوځیان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې وژل شوی دي. د پاکستان حکومت وایي له 2001 کال راهیسې له 4000 ډیر وګړي د دې جنگ قرباني شوی. د پاکستانی پوځ یو پوخانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې پاکستان غواړي دا جګړه ختم شي باید د بهرنۍ پالیسي د عملی کولو او سیمه کې د ګټو لپاره د وسلوالو کارول پرېږدي.
اجو شي ته موږ د هند په نظر کې وته ګورو. زما په خیال باندې سوچ نه لګول کې بار را وستل په کار دي ځان او دا افغانستان سره زمونږ دو طرفه تعلقات په هند په نظر کې چې موږ په ګاچ ته نه ګورو او هغه به دا دی چې افغانستان کې امن را وستل موږ لپاره ډېر ضروری دي او دا سوچ هم زمونږ په سکیورټي اسټابلیشمنت کې په کار دی چې ډېر ضروری دي چې موږ په افغانستان کې امن راولو. افغانستان کې راځي اور لګېدل دي، پاکستان به هم دا نه متاثر وي. نو هغه کې دا داسې تدابیر اختیار کړي، داسې طریقې اختیار کړي چې افغانستان کې دغه خلک امن لپاره قائل کړي.
تیره میاشت د پاکستانی پوځ مشر کابل کې د خپل افغان سیال او افغانستان کې میشته د ناټو پوځیانو مشر سره د سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې وې. د امنیتي چارو کارپو پوخانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي باید دا درې وړ خواوې په شریکه د ترهګرو د لمنځوړلو لپاره رښتینی ګامونه واخلي او خپلو خبرو ته د عمل جامه ور واغوندي.
د افغانستان، پاکستان او امریکې درې کسیز هیات همیشه د پولو په دا خوا یا په خوا ډېر ملاقاتونه کړي دي، ډېرې خبرې کړي. زه شخصا په دې باندې کوم نتیجه منځته نه راځي ځکه چې پاکستان له خپلو مخو نه هېڅ کله نه ده اوښتی او هېڅ کله هغه پریښې هم نه دي. دا ټول هغه خبرې دي چې دا بربنډې خبرې دي، ټول خلک پرې خبر دي.
د جنرال امرخیل په خبره قبایلی سیمو کې د پاکستانی پوځ عملیات هله د پاکستان، افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره ښه بلل کېدای شي چې دا د ټولو وسوالو خلاف وشي او ښه او بد طالبان پکې ونه کتل شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په تیرو درو کلونو کې د تعلیم لپاره زیاته پانګه ایښودل شوې ده، خو بیا هم د سکولونو د پرمختګ او د تعلیم د کچې لوړولو لپاره ډېرې کمې پیسې مصرف شوې دي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال خالد خان راپور راکوي.
دا یو غیر دولتي موسسه سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹیبلٹی لخوا وړاندې شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې خیبر پختونخوا کې تیر درې کالو کې د تعلیم په مد کې په بجټ کې زیاته پنګه ایښودل شوی ده، خو د سکولونو د پرمختګ او د تعلیم ښه کولو لپاره پکې ډیر کمې پیسې مصرف شوی دي. په دغه راپور کې د مالی کال 2011 نه تر 2014 پورې د تعلیم په مد کې په بجټ کې ایښودل شوی پنګه باندې ترجیح ورکړل شوی ده، او د سوبې د وزلو نوخار او چارسده کې د جنکو او د هلکانو د پرایمری او سیکنډري سکولونو باندې سروي شوی دي. چرته چې د راپور تر مخه د سکول په استادانو او دغه شان ماشومان شمیره کې زیاتوالی شوی دي، خو د نوي سکولونو د جوړولو او د تعلیم معیار ښه کولو لپاره څه خاص ګام نه دی اخیستل شوی. د دغه ان جی او مشر انور خان مشال ریډیو ته د خپل راپور په حق لا وویل.
دغه د مون فاینډینګ د تر اوسه پورې چې بجټ کومې لوکیشن دی نو آئی کے زیادہ تر پیسہ پتن ہاگان مانے 99% پیسہ چکم نے نظم کو پتن ہاگان مانے دی اور صرف یو 1% پیسہ دی آپریشن اینڈ مینٹیننس مانے
پاس صبح کی د جنکو او ہلکان د تعلیم پشرا او بیا د دیدہ پارا د صبحی حکومت ل اڑھا پ بجٹ کی د پنگے پ حق لا انور خان زیا تکڑا
بل منگو کہ تو پدی کے جنڈر ڈسپیریٹی چ منگو توائی لگا میل او فیمیل چکم نہ اگر ڈیل جاتے لگا تم پ ٹوٹل د صبح چ تنگ تا تھو کہ صرف 35% لٹریسی ریٹ اور کو زیادہ نو ہے پر ضروری ہے کہ دمون بجٹ تے فیمیل لٹریسی دے پر زیادہ چھ او ترو تے پورے مون دے دریو کالو چ مون کم انالیسس کرے ایک دم گو کہ تے او سم دے فیمیل منی ایجوکیشن منی پیسہ ڈے رقم لگی
دا کلیوال سیمو دا پرمختگ او مقامی حکومتوں دا پارا صوبائی وزیر عنایت اللہ خان چ بدغ محل مشر ملمو مشال ریڈیو تے اول دا دوی حکومت رن بنی ترجیح تعلیم او صحت تور کڑے دا خود بد مرغا دا زنی پالیسو پ وجہ پ بجٹ
ڈیوٹی
صحیح مانو کے نپورا کوی د دې په جواب کې د جنکو د پرایمری سکول یو استاد وای چې تعلیم محکمه کې سیاسي مداخله ډیر دی او پکار ده چې د استادانو برتیانه په میرټ او قابلیت بنیاد وشي.
استاد کار کوي خو چې افسرانم دې ته سوچ کی دا ناجیز تبادله نه کی خپل سیاسي کې کوم انوالمنت ده دا پکې نه وي.
په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې تیر درې کالو کې صوبایي حکومت په سیکنډري یا های سکول توجه زیاته کړی دا او د پرایمری سکولونو لپاره لګ پنګا اخوده دا. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
که پښتو وای مشال ریډیو ور.
نړیوال بانک په پاکستان کې د بجلی پیدا کولو او د وبخار نظام د شکولو لپاره د څه کم 500 ملیون ډالر پور منځوري ورکړې ده، او د پاکستان حکومت دا ګام د هیواد پر اقتصاد د نړیوالو ادارو اعتماد بللی او ویلي دي چې په دې سره به پاکستان د توانایي په څنګه کې پرمختګ وکړي، ځکه چې له دې منصوبې څخه به 4.5 زره میگاواټ بجلی ترلاسه شي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
نړیوال بینک خیبر پختونخوا کې د داسو هایډرو پاور پروجیکټ او سن کې د وبخور نظام خکولو لپاره پاکستان ته د سکم 200 میلیونه ډالر قرضې منځوري ورکړې ده. د نړیوال بینک لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې داسو هایډرو د بجلی منصوبې لپاره 500.4 میلیونه ډالر او د غرنګ سن صوبه کې د وبخور نظام خکولو لپاره 10 میلیونه ډالر قرضه ورکول کیږي. د دې منصوبې او قرضې په حق له د خزانی وفاقی وزیر اسحاق ڈار د قومی اسمبلی غونډه کې اوی
عالمی بینک حاصل تا 2% ووټونو سره منظوری ورکړه، او د دې منصوبې نه به 4.5 زره میگاواټ بجلی جوړیږي، او دا د نړیوالو ادارو د پاکستان په معیشت د اعتماد څرګندونه ده. زه دا ویل غواړم چې تنقید کوونکو ته دې معلومه وي چې دا منصوبه نه د نواز شریف او نه د بل چا ده او نه د پنجاب ده، بلکې دا په خیبر پختونخوا کې ده، او د دې نه به ټول پاکستان ته ګټه ترلاسه شي.
بل پلو خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي فضل کریم مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو دا غټه منصوبه په خپل ځای خودوی په خپل وعده سرته رسوي او واړه ډیمونه به جوړوي که هغه په خپل وسایلو وي او که د چا په مرسته.
زموږ دا پالیسي ده چې موږ کمزوري کې وبو کمزوري کې پاسیبلی ډیمونه جوړېږي که نه زبر تاسو د خپل سواد خبرو کا کم کالام دی بارین دی نور دی سندھوں کے لیے بہترین بڑا روانی دی ان شاء اللہ تعالیٰ خان صاحب اور زمنگا صاحب کم دے اقوم زمین خل خواہش ہے جمنگ اور لیمن دور کو پکے دکھے اور اقو زان تا اوبر مطلب بجلی جوڑے اور دا پرابلم ختم چی
کلچ مشال ریڈیو دا خیبر پختونخوا حکومت دا اوڑو ڈیمون پا منصوبہ اور دا وفاقی حکومت دا داسو منصوبے پا حوالہ دواب دا دا پخوانی مشر شکیل دورانی نو پختل نوہاگا ہوئے
داسو ڈیم چ پورا جوڑ سی کنا تقریباً بلور درا اور میگاواٹ بجلی با جنریٹ کی لیتا رن اف دا ریور پروجیکٹ وی لگا تو بو بن سٹور کی او خ پروجیکٹ ہے دیر خ پروجیکٹ ہے خود پاکستان دینوں چ دی کنا دا دانا رٹی چ پدی اڑو کے ڈیم نہیں جوڑے رہے پ اباسین پ کو جسم یا پ جناب یا پ کابلم کے ڈیم کو جوڑو نہیں شی ٹھیک دا دو خیبر کے قبائل کو شتا اڑو کے ڈیم نم گومل زام ٹانگ رام کرم تنگے تا اڑو کے ڈیم داج ڈیم نیور بدل نہ دے تو پاکستان مسئلہ بجلی خدا راتن کے دودری کالو کی اشپا کالو کی الس کالو کی
د خزانی د وفاقی وزیر اسحاق ڈار په وینا چې حکومت د یو ایس ایڈ په مرسته د دی امیر بھاشا ڈیم جوړولو لپاره هم کار کوي او دې لړکی با د روان کال ستمبر میاشت کې امریکا کې د سرمایه کارانو یو کانفرنس تابع کیږي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په پاکستان کې پام توګه د ګرمۍ په موسم کې د بجلی بحران را پیدا کیږي چې لوجه عام ولس کاروبارونه او کارخانې ډېرې متاثر کیږي. دا چې په هیواد کې څومره بجلی پیدا کیږي او څومره ضرورت دی په دې اړه زموږ همکار منور شاه د بجلی د مرکزي کنټرول د مشر سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
پاکستان کې د ګرمۍ زیاتېدو سره د بجلی استعمال زیات شوی چې لوجه یې د لوډ شیډنګ دورانیه هم زیاته شوې او د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا وروسته پاتې سیمې چې پکې د وړاندې نه هم لوډ شیډنګ زیات وو دا مهال نور هم سیوا شوې ده. دا چې پاکستان کې د بجلی پیداوار او د هغې په مقابله کې ضرورت څومره دی په لاهور کې د بجلی د پیداوار او تقسیم د مرکزي دفتر مشر مسعود احمد مشال ریډیو ته وویل
اس وقت 14,000 جنریشن ہو رہی ہے اور تقریباً
دا محال پا پاکستان کی ٹولہ 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی گیا اور پردیش پور رزو کے د ملک ضرورت 18,000 میگا واٹ تا رسیدلی دے یعنی د 14,000 میگا واٹ بجلی کمے دے زکا پا گرمینو کی لوڈ شیڈنگ زیاد شی خوب جمع کی چی دا بجلی ضرورت کم شی یعنی کل کل پیداوار او ضرورت برابر شی نو بے لوڈ شیڈنگ ہم ختم شی
سردیوں میں کبھی کبھی یہ زیرو بھی ہو جاتا ہے.
مسعود احمد زیاتوی دا وخت د هیواد ټول سرکاري او شخصي بجلیګرونه بجلی پیدا کوي خو بیا هم ضرورت نه پوره کوي. دا چې د بجلی تقسیم څه ډول کیږي او د کې د کورونو او صنعتي یا کاروباري مرکزونو استعمال سمره سمره برخه ده په دې حق له نوموړي ویل
پوره پاکستان میں 9 کمپنیز ہیں وہ مینج کرتی ہیں
پر ٹول ہیواد کی نہ کمپنی نے بجلی تقسیم یعنی د سرکاری او غیر سرکاری بجلی گرو نہ ٹول بجلی یو زی تر غونډی گی چې بیا مختلف سیمو ته در رسولو لپاره نه کمپنیانو ته ورکول کیږي. په دې کې 55% د کورونو 15% د کارخانو او باقی 10% دفترونه او کاروباري مرکزونه استعمالي
مسعود احمد وای حکومت یوې خواته د بجلی د غلا ختمولو لپاره کوششونه کوي او بلې خواته په ارزانه د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره کار کوي. په موجوده حالاتو کې د بجلی د لوډ شیډنګ کمولو لپاره عوام ستاون کولی شي په دې پښتنه نوموړی وای
بس یہ جی کہ جو فالتو بجلی ہیں وہ بجا دی جائیں
پکار دی چې عوام د بجلی د بیزای استعمال نه ډډو کی صرف د ضرورت په وخت بجلی استعمال کی په یو کور کې چې شپک پکې استعمالیږي نو کوم ممکنه وي څلور د استعمال کی د زیتو بلبونو لګول نه ډډه پکار ده که هر تن په دې خبره عمل وکي نو په لوډ شیډنګ کې د پام وړ کمې راتللې شي
بجلی نه استعمال کیږي.
د بجلی د پیداوار او تقسیم وزارت چې د مرکزی حکومت په واک کې دی وای د بجلی بې ځایه استعمال هغه خلک کوي چې د بجلی غلا کوي او متفکر دي چې د لړکی هم تعاون وکړي او د بجلی غلا حکومت ته په ګوته کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري د غرمې دولسمې بجې سوې. منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د شمالي وزیرستان په تبه او درګه منډي سیمو کې بیګا د شپې او نن سهار تر سره شوې درې ډرون بریدونو کې لکتر لګسوار لس مشکوک وسلوال وجل شوې. دا په روان کال کې ولني ډرون بریدونه دی او په داسې حال کې تر سره شوې چې سور د وړاندې تحریک طالبان په کراچي ایئرپورټ برید کړی وو چې په نتیجه کې یې خواوشه دیش تنه وجل شوې دي. د باجوړې جنسې په کټکوټ ماموندو کې نامعلوم وسلوالو یو قبایلي مشر ملک ګلزار بخنه غواړم یو قبایلی مشر سره د خپل زوی په ډز وجه لري. بلخوا د 400 ضلع شبقدر په مټه مغول خیلو کې د فرنټیر کانسټبلري د قلا په دروازه کې ولاړ یو اهلکار نامعلوم وسلوالو په ډز وجه لري. نړیوال بانک با پاکستان ته د بیلابیلو منصوبو ته ترسره کولو لپاره سکم 200 میلیونه ډالر قرضه ورکوي چې په خیبر پښتونخوا کې د داسو بجلیګر جوړولو او په سند صوبه کې د بخوار نظام د خکولو لپاره به لګول کیږي. په افغانستان کې بیګا د 12 بجونه ولسمشریز انتخاباتي کمپاینونه سر تر رسیدلې دي او نور یو امیدوار هم د انتخاباتي کمپاین جاري ساتلو اجازه نه لري. ټاکل شوی دا چې د راتلونکي خالي په ورځ به افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر انتخاب کوي. د ملګرو ملتونو امنیتی شورا باندې غونډه کوي چې پکې به عراق کې خرابیدونکو حالاتو باندې بحث کیږي. په دغه هیواد کې د القاعده سره تعلق لرونکي سونی یاغي ډلو د موصل ښار د نیول نه پس پرون یو بل مرکزی ښار تکریت هم نیولې. امریکا هم د عراق په خراب امنیتی حالاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. او د نن په برازیل کې د فوټبال نړیوال کپ مقابله شروع کیږي چې پکې به تر یوې میاشتې د 22 هیوادونو لوبډلې د دې کپ ترلاسه کولو لپاره مقابله کوي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو خبروي دي چې منور شاه وړاندې کوي. دا چې په پاکستان کې د دغه هیواد ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي سراج زهیر د ځینو ورسپانو اداري لوستي او مهم ټکي راغون کړي دي چې تاسو ورته تر بولم.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې وای دروانه میاشتې په اتمه نیټه د ترخګرو لخوا په کراچۍ ایئرپورټ حمله او په لسمه نیټه د ایئرپورټ سکیورټي کیم خواته د ډزو پیخي او بیا د دې ذمہواری ناقانونه ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان قبلول وروستو حالت تر دې را رسیدلې دي چې د ملک د سلامتۍ او تحفظ لپاره سنا سلار خپل کړی شي. د اداري په وینا چې د طالبانو لخوا حکومت سره د مرستې نه کولو لړکي حالات ډیر خراب شوي دي او هم په دې وجه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د علاقه غونډه وشوه چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون وکړو او فیصله پکې وکړې شوه چې قبایلي سیمو کې به د ترهګرو پټنځایونه په نخښه کولای شي. ادارې مخکې لیکي چې د داخله چارو د وفاقي وزیر دا خبره بیخي سمه ده چې موږ حالات جنگ کې یو او دې حالاتو کې به ټول قامله یو کېدل پکار وي. ادارې اخر کې لیکي موجوده حالاتو کې به د ترهګرۍ ختمولو لپاره سیاسي او پوځي مشروالۍ یو کې دل پکار وی او د دې سره سره په فوري توګه ټول ګوندی زغونډه رابلل هم ضروری دي چې د پارلیمان دننه او بهر ټول سیاسي ډلې اعتماد کې واغستې شي چې د رنګ د ترهګری د ختمون لپاره ټول قام په یو صف کې ودرېږي. بل پلو د پیښور د خپلیدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وای چې خیبر پښتونخوا کې د شری ټیکو مهم دوران د زینو ماشومانو ملکیدل اسپیتالونو کې د آلاتو او سہولیاتو د کمی له وجې شوې دي چې نخو ورسره آی سی یو کې جدید سامان اکسیجن او د بے هوشي ختمولو دوایان موجود دي او نه بل څه نظام. ادارې مخکې لیکي چې د دغه مرګونو پلټنو د پاره جوړ کړی شوی انکوایری ټیم خپل سفارشات هم حکومت ته وړاندې کړي دي چې د خیبر ټیچنګ اسپیتال یو ډاکټر د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس دو ڈاکٹرانو او درې میڈیکل ټیکنیشن پزید محکمانه کاروایی ویل شوې دي چې پکې سزا جرمانه بدلی او د نوکری نه لری کولو سره سره د دې لایسنس هم ختمې دي شي. ادریا اخیر کې تپوس کې ویچې آیا اسپیتالونو کې د سہولیاتو نشټواله او هغه پوره کول د لاندې درجه د عملی کاروي او کپالا چوکو د ناستو خلکو بای چې حکومت د سکسمه کاروایی نه وړاندې د خبره په نظر کې اوساتی او بیا چې هر څوک ذمہوار وي هغه خسخت سزا ورکړي چې راتلونکي کې څوک دا قسمه غفلت مظاهره و نه کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د پاکستان حکومت ترګرو ته په ماتي ورکولو کې ناکام ښکاری، ځکه چې د پاکستان پوځي عملیاتو هم وسلوالو ته خاص تاوان نه دی رسولی. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په عراق کې یو بل وسلواله ډله چې د القاعده څخه هم زیاته خطرناک ګڼل کیږي په دغه هیواد کې په زیاتر وسلوالو بریدونو کې لاس لري. د دغو مقالو مهمه برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
فارن پالیسی لیکي طالبانو ته کله هم په افغانستان او یا پاکستان کې ولسی مرسته نه ده حاصله شوې. د یوې لسیزې زیات وخت وشو چې طالبان سره د خپلو نړیوالو ملګرو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو او امریکایي ډرون حملو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي، خو تر اوسه نه پوځي عملیات او نه ډرون حملې په دې کې کامیاب شوې دي چې دغه وسلوال د قبایلي سیمو نه ختم کړي. بلخوا د پاکستان حکومت هم پر دې کې ناکامه شوی دی چې د خپل هیواد ګری ختم کړی او که یوازې په پوځي عملیاتو تکیا وکړل شي نو دغه هم وسلوالو ته خاص تاوان نه دی رسولی. او په دې ټولو حالاتو کې د سیمې ځینې قوتونه د طالبانو ځینو خاصو ډلو سره مرستې هم کوي او زیاتره داسې ځکه هم کوي چې په افغانستان کې خپلو ګټو ته دوام ورکړي. فارن پالیسی لیکي طالبان هم اوس د پخوا غوندې نه دي پاتې شوي. د طالبانو نوم د یو شمېر ګټو لپاره استعمالیږي چې پکې مختلف جرمونه کوونکي وسلوال ډلې هم شامل دي. څوک چې اقتصادي مقاصد لري دوی د ټولنې ځینې خلک وتښتوي او بیا ترې تاوان اخلي. او دا شان د دغه نه یو کاروبار جوړ شوی او طالبان اوس د یو برانډ د نوم غونتې په مارکیټ کې خرڅیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د تیرې نهې په ورځ د عراق شمالي سیمه موصل د القاعده سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې لخوا نیول کېدل ښکاره کوي چې دغه شبکه یو وار بیا په منځني ختیځ کې سر راوشتوي. او دا د امریکا ولسمشر باراک اوباما لپاره هم یو ښه وخت دی چې د دغه مسلې د حل لپاره یو داسې لاره ولټوي چې پکې د پخوا غونتې تیروتنې مخې ته رانشي. په عراق او شام کې اوس یوه بله وسلواله ډله چې د القاعده نه هم خطرناکه ګڼل کیږي راپیدا شوې او دغه ډله غواړي په یمن کې د القاعده او د سومالیا د الشهاب ډلې وسلوال له ځان سره برتی کړي. او د دغه ډلې مشر هم د القاعده د موجوده مشر په نسبت زیات خطرناکه ګڼل کیږي چې په تشدد یقین ساتي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکا باید دا ټول حالات په پام کې ونیسي او د عراق او افغانستان غونډې غلطیانې په آینده کې تکرار نه کړي.
مشال ته غوږ ونیسي چې د نړۍ له حال خبر شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هګل د امریکایي پوځي بو برګډال د خلاصون لپاره د طالب بندیانو د خوشی کېدو د معمولې دفاع کړی او ویلي دي چې ممکن دا به د برګډال د خلاصون وروستۍ ښه چانس وو. په دې اړه اسمت سروان راپور لري.
د امریکا دفاع وزیر چک هګل پرون د کانګرس غړیو ته وویل له طالبانو سره د بندیانو تبادله د بو برګډال د خلاصون لپاره ممکن تر ټولو ښه وروستۍ چانس
وو.
موږ باور لرو چې دا تبادله زموږ وروستی او تر ټولو ښه فرصت و چې دی خلاص
کړو.
بو برګډال یوازینی امریکایي پوځي و چې څلور کاله پخوا په پکتیکا ولایت کې وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته راپور له مخې چک هګل د ولسمشر باراک اوباما د حکومت لومړنی چارواکی چې له ګوانتنامو بند څخه قطر ته د پنځو طالب بندیانو د سپارلو په بدل کې د امریکایي پوځي برګډال د تبادلې پر لنجمنه قضیه په ښکاره څرګندونه کوي. د متحدو ایالاتونو د مشانو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې قطري چارواکو تر تبادلې څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې وخت زموږ په ګټه نه دی او د افشا کېدو په صورت کې معامله تخریبېدای شي. له قطري منځګړو مو خبرداری ترلاسه کړ وخت زموږ په ګټه نه دی. د شوډل چې د برګډال ژوند ته خطر مخ په زیاتې دوی د همدارس ول چې د ګوانتنامو له بند قطر ته د بندیانو انتقال قانوني او د امریکا له لوړو ملي ګټو سره برابر و. جمهور غوښتونکو او ځینو دیموکراتانو د اوباما پر حکومت سخت انتقادونه کړي چې ولې کانګرس ته د معاملې په اړه مخکې تر مخکې خبر نه و ورکړی. د کانګرس نو غړیو ولسمشر د هغه قانون په سرغړونې تورن کړی چې پر اساس د ګوانتنامو د هر بندي تر خلاصولو ډیر شوزی مخکې باید کانګرس ته خبر ورکړی شي. ځینو دا پوښتنه کړې چې آیا د برګډال په بدل کې امریکا زیات امتیاز ورکړی نه دی؟ د امریکا د حکومت ځینو چارواکو کانګرس ته ویلي چې په 15 خوشی شویو طالب بندیانو کې شاید څلورې له طالبانو سره په جګړه کې لاسونه یو کړي. دفاع وزیر چاک هیګل د کانګرس د وسلوالو خدماتو اجتماعي غونډې ته وویل که مو تاسې مخکې تر مخکې خبر کړي وای شبه و، خو د دا معامله یو غیر عادي حالت وباله. وویل چې وخت مهم و ځکه چې د بریکډال د روغتیایي وضعیت او خوندیتوب په اړه اندېښنه وه. له بلې خوا دا ناشل سمیت چې ولسمشر باراک اوباما یې په قطر کې د سفیر په توګه نوموي پرون وویل د قطر امیر په خپله د امریکا ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې له ګوانتنامو څخه قطر ته لېږدول شوي طالب بندیان به خوندي ساتي.
دا مشال ریډیو ده.
پولینډ وایي چې په افغانستان کې پوځي ماموریت پای ته رسوي. تر پولینډ مخکې ګورجستان هم وویل چې له افغانستانه به اکثره پوځیان سږ کال وباسي. د پولینډ ولسمشر له افغانستانه بیرته خپل هیواد ته د تللو سرتیرو هرکلی وکړ او ویې ویل چې نور پولینډي سرتیري به هم ژر خپل هیواد ته راسي. په دې اړه زموږ همکار اسمت سروان راپور لري.
پولند وایي چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو ماموریت کاملا پای ته رسوي. د پولند ولسمشر برونسلاو کوموروسکی د دوشنبه په ورځ له افغانستانه بیرته خپل هیواد ته د ستنو شویو پوځیانو هرکلی وکړ. د پولندي پوځیانو ته وویل تاسو له سخت ماموریت وروسته خپل هیواد ته له ویاړ، لویو تجربو او لوړ مهارت سره یو ځای راځي. کوموروسکی چې په خپل دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د پولند لسمې زغروالي لیوا د ځواکونو د هر کلی په مراسمو کې ګډون کړی وو. وویل هغه ورځ چې پولند په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي ښه فرصت دی چې له پولندي سرتیرو مننه وشي. د همداراز ویل غواړم چې له ټولو هغو پوځیانو مننه وکړم چې له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په ماموریت کې خدمت کړی دی. په ځانګړي ډول زه غواړم چې د هغو درې څلوېښت سرتیرو چې په افغانستان کې سرونه ورکړي له کورنیو سره خواخوږي وکړم او درناوی یې وکړم. د پولند ولسمشر همداراز ډاډ ورکړ چې د ده حکومت به د پوځي لګښتونو د زیاتولو ژمنه په ځای کړي او د خپل هیواد د ټول ناخالص تولید په سلو کې دوه به پر پوځ ولګوي. پولندي پوځیان د ناټو په چوکاټ کې په غزنی ولایت کې میشتي. له بلې خوا ګرجستان هم ویلي چې خپل اکثره پوځیان به د سش کال تر پایه له افغانستانه وباسي. د ګرجستان دفاع وزیر اراکلی الاسانیا وویل دا پریکړه د بحران او امنیت په چارو کې د دغه هیواد حکومتي شورا کړې ده. د دې په وینا له روان 2014 وروسته به په افغانستان کې 250 ګرجستاني پوځیان پاتې شي. د دوی نوی ماموریت به غیر جنگی وی او یوازې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. حاضر دمه ګرجستان په افغانستان کې 1500 پوځیان لري.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چې
ډیره سخت روانه تیره یا هر څه کې
دوستو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ ژغ له مشال رادیو خبري اوس هم د افغانستان د ولسمشري د دوهم دور د ټاکنو په اړه د ځین راپورونو پر لور تاسو پام را ګرځوم. په کابل کې د امریکا سفیر په بیان کې د ولسمشري د دوهم دور انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې خپل ټیمونو ته سپارښتنه وکړي چې له درغلي څخه ډډه وکړي. جیمز کنینګم وایي د انتخاباتو اعتبار د انتخاباتي کمیشنونو د امنیتي څانګې په وزارتونو او د هغو امنیتي ځواکونو په اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسؤلیتونه په بې پریوالي سره ترسره کړي. په دې اړه نور حال له کابل فهیم عابد راکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم وایي دوی دواړو انتخاباتي ټیمونه هڅوي چې د نفاق پرونکو پیغامونو او شخصي تعرضونو نه ډډه وکړي ځکه د افغانستان خلک دې ته اړتیا لري چې راتلونکي جمهور رئیس هیواد متحد کړي. د امریکا سفیر جیمز کنینګم په یو بیان کې د جمهوری ریاست د دوهم دور له دواړو کاندیدانو غوښتي چې په انتخاباتو کې له تقلبه ډډه وکړي. د خغلی کنینګم دغه بیان چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامن لخوا لوستل شوی پکې راغلی
ما از هر دو کاندیدان درخواست می نماییم.
موږ له دوه کاندیدان غواړو چې د خپل کمپاینونو دفترونو ته سپارښتنه وکړي چې له تقلب نه ډډه وکړي. تقلب افشا کیږي او د هغو کسانو اعتبار چې تقلب یې کړی دی تر پوښتنې لاندې راځي. موږ بیا هم له دوه کاندیدان غواړو چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي او د هغوی له کارونو ملاتړ وکړي او له بیا اسنادو انتقادونو ډډه وکړي
و از کار ایشان حمایت نماین.
خغلی کننگم پدغ بیان که ویلی در کمیسیونونو کاری شفافیت در انتخاباتو پا برخه که در افغانانو در اعتماد در جلبهولو لپاره دیر مهم دی او دوی هیله لری چه دواره کاندیدان چه او سی در حیوات راتلون که پلاس که در هر چه در زن لپاره و نغواری د نوموړي په وینا هغه څوک چې په انتخاباتو کې نه بریالی کیږي کولای شي چې خپل رهبری د پایلو په منلو سره وخی. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا د بریالیو انتخاباتو په ترسره کېدو او د امنیتي تړون په ژر لاسلیک کېدو سره چې دواړو کاندیدانو یې ملاتړ کړی، نوی جمهور رئیس به د شته ستونزو سره د مبارزې لپاره یو اساسي پایه ولري. د هغه په وینا په دغه پای کې د افغان ځواکونو د ځواکمنتیا لپاره دوامدار ملاتړ او د افغانستان د راتلونکي لپاره اقتصادي او توسیوي همکاري شامل دي. د امریکا سفیر د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په اړه په خپل پیغام کې ویلي د انتخاباتو اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو د امنیتي سکتور وزارتونو او د هغو امنیتي ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسؤلیتونه په بې پرېوالي سره ترسره کړي. دغه پیغام چې په کابل کې د امریکا سفارت د ویان عباس کامل لخوا لوستل کیږي پکې راغلي
اعتبار انتخابات وابسته است.
د انتخابات اعتبار د انتخاباتي کمیسیونونو د امنیتي سکتور وزارتونو او د هغو امنیتي ځواکونو د اعمالو پورې تړلی چې باید خپل مسؤلیتونه په بې پرې توګه ترسره کړي. د کمیسیونونو کاري شفافیت د انتخاباتو په برخه کې د افغانانو د اعتماد جلبولو لپاره ډیر مهم دی. په دغو بنسټونو کې هر ډول درغلي ټول خلکو ته ښکاره کیږي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي د امریکا متحده ایالات انتظار لري چې د نوي جمهور رئیس سره چې افغانان یې د یوې معتبرې شفافې او سراسري پروسې له لارې انتخابوي همکاري وکړي. هغه وایي د انتخاباتو په دوهم دور کې افغانان یو بې سابقه او تاریخي فرصت لاس کې لري چې یو نوی عصر ته وارد شي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
پوری کنواړ شي پکې بند چانل کی
پاکستان
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخنده اسد سرا
د میرمن پاړه ځانګړي ونې خبرونه تان دی هلی تاسو د نن ورځې په جریان کې اوریدلای شئ. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په خواني مشر په یو مرکه کې د افغانستان د ولسمشري په انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله عبدالله غوره کاندید بدللی دی. جنرال حمید ګل ویلي چې په نیویم لسیزه کې د تنظیمونو د جګړو په کلونو کې کله چې د شکیل خواو ترمنځ منځګړتوب کاوه د احمد شاه مسعود په میلمستون کې اوسېده او هلته عبدالله عبدالله د میلمه پالو. بل خو د حمید ګل دا څرګندونې د افغانانو له تاوده غبرګون سره مخامخ شوې دي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان درته اوروي.
په افغانستان کې به شایي له هیڅ بهرنۍ ادارې څخه د خلکو دومره بد نه راځي لکه څومره چې د پاکستان له ISI څخه افغانان کرکه کوي. ISI په اتیایمه میلادي لسیزه کې افغان مجاهدین د شوروي اتحاد د پوځونو پر ضد د جګړې لپاره وروزل او په وسلو سنبال کړل. د ادارې د طالبانو په رامنځته کولو کې هم مهم رول لرلی دی او تر ننه پورې د افغانستان حکومت د پاکستان استخباراتي اداره تورنوي چې د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د ISI پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل په راولپنډی کې فرانس پرس خبري آژانس ته پرون په مرکه کې وویل عبدالله په افغانستان کې د سولې لپاره شهيله ګڼل کېږي. جنرال حمید ګل فرانس پرس خبري آژانس ته هم دراز وویل په افغانستان کې سولې ته یو جنگیالی پکار دی نه یو اکاډمیک شخصیت. د همدارس ویل عبدالله د افغانستان د سولې لپاره زیات امتیازونه لري که هدف سولې وي او باید چې وي د جهادي دی او مرستيالانې هم جهادیان دي. د حمید ګل سرګندونی په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو له توند عکس العمل سره مخامخ شوې دي. سمیع الله حسینی چې د افغانستان د آزاد بحث ټولنې یو فعال دی د حمید ګل سرګندونی ردوي او حمید ګل ته سپارښتنه کوي چې له خپل کار سره کار ولري. یو بل افغان عمر سمد چې په خوا په فرانسه او کاناډا کې د افغانستان سفیرو د حمید ګل د څرګندونو انګیزه د پښتنې وړ بللې ده.
خو یو شمېر نورو بیا ویلي چې شای حمید ګل د دې لپاره عبدالله عبدالله غوره بللی وي چې نوموړی غواړي د ډیورنډ کرښې مسئله حل کړي. د عبدالله عبدالله ویندویانو ویلي چې له بریالیتوبه وروسته به پر ډیورنډ کرښې لویه جرګه راوبولي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی او یو ویان جاوید فیصل هم وایي چې د دې مسئلې لپاره به د لوی جرګې له لارې ولسته مراجعه وکړي.
پریکړه د ډیورنډ په ارتباط د افغانستان ولس ته موږ مراجعه کوو، که چیرې موږ سره راکې موږ د ولس په خوښه باندې د حقوقو څخه پریکړه او عملي عمل کوو.
حمید ګل ته په ګاونډیو هیوادونو کې د نفوذ د خپرولو لپاره له سخت دریځو ډلو څخه د نیابتي جګړې په خاطر د پاکستان د ستراتیژۍ د عملي کولو د مانوي پلار په سترګه کتل کیږي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت پر ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو
د یارانو مشال
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د ولسوالیو په کچه سیمایزو ناظمانو ته د ټاکنو پاړه په هواوی ورکړي په کاري ګمارلي او ولسوالیو ته د رای ورکولو د پاڼو لږدول پیل کړی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ولسمشری د دویم پړاو ټاکنې به د راتلونکي شنبه یا خالی په ورځ ترسره شي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر خواجه محمد امین فضلی د چهارشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د تیرو ټاکنو د تجربو نه په ګټې اخیستنې سره یې د ولسوالیو په کچه عامه پوهاوی ورکړی او ناظمان یې په کار ګمارلی دي. دی وایي
پاور کې موږ دی عامه پوهاوی لپاره چې کوم کسان استخدام کړي وو هغوی په ولسوالیو کې اب ډېره ځای پورې خپل وظیفې سرته رسولي. په دوهم قدم کې د ساحوي ناظمانو د استخدام موضوع دی چې هغه هم خوشبختانه تر ډېر ځای پورې هغه خلاص شول. زموږ ساحوي ناظمان وتوانېدل چې په ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره هغه کارکوونکي چې د انتخاباتو د ورځې لپاره کار کوي هغوی په دندو ګمارل شوي دي او هغوی ته ټرینینګ او آموزش ورکړل شوي دي.
دا چې ولسوالیو ته د رای ورکولو د پاڼو لیږدول پیل شوي او که څنګه په دې اړه ښاغلي فضلي وویل
هغه ولسوالیو ته چې هوا د لارې نه مواد ولیږل شو دوه ولسوالیو ته او د یو ولسوالۍ چې په چراګام دی هغه زمینی انتقال شو چې خوشبختانه خپل ځای ته په ډېر مسکون شکل باندې رسیدلی دی.
ټاکل شوی و چې په ننګرهار کې به ټول درې سوه درې اتیا د رایو ورکولو مرکزونه پرانستي وي. خو د دغه ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر خواجه فضلی وایي چې لس مرکزونه به نور هم پرانستل شي.
امنیتي ارګانونه توانېدلي دي چې د صحیح امنیت تامین کړي او دوه مرکزه نور هم چې موږ کولی شو خلاص کړو.
دې زیاتوي چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې چې د ټاکنو د کمیسون کوم پړاو د ځینو کاندیدانو په ګټه کارونه کړي وو یو شمېر مجازات شوي او ګڼ شمېر له کاره ګوښه کړی شوي او په ځای ژمن کسان په کار ګمارل شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مواوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
زمر د انټرنیټ پانی پته د www.mashalradio.com او کچیری تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. اوس د ننګرهار او خوست په اړه د راپورونو پر لور تاسو پام راګرځوم. په ننګرهار کې د بیسودو دویم نوی پل د جوړېدو په موخه د بنسټ ډبره د چهارشنبې په ورځ کښېښودل شوه. چارواکي وایي یاد پل د فواید عامې وزارت لخوا د 3.5 میلیونه او 3.5 زر امریکایي ډالر په ارزښت د یو کال په موده کې جوړیږي. د دغه پله په جوړېدو سره به د ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو د خلکو ستونزې تر ډېره راکمې شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد له جلال آباد په خپل راپور کې راکوي.
د بیسودو د دویم پله د بنسټ د دبرې د ایښودو پر مهال د ننګرهار والی مولوی عطاولا لودین له قراردادي شرکت څخه غوښتنه وکړه چې د پل د جوړېدو چارې دې د قرارداد د مادو په بنیاد په اساسي توګه پر مخ بوزي. نوموړی وایي
د الینګار الکوزي شرکت نه چې دغه پولې په قرارداد باندې اغستی دی، غوښتنه مې دا ده په همغه کوالټي، په همغه ډیزاین او په همغه استحکام باندې چې په قرارداد کې ټول مواد لیکل شوي دي په همغه شکل باندې به دا پل جوړوي.
ولی زیاته کړه د دې پل په جوړېدو سره به د ختیځو ولایتونو سلګونو زرو خلکو او کاروباریانو ته د تګ راتک اسانتیاوي برابرې شي. د ننګرهار ولسی وګړي خوښتي چې په ولایت کې یو لوی ټولګټې پروژه پلي کیږي. په دې اړه د بیسودو ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک نعمت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دغه لار باندې خلکو برو مرور کوي، دې ته ډېر اړتیا او ضرورت و. په ورځ ورځو کې به دا 2 ساعته، 3 ساعته، 5 ساعته به بند. مشکلات هم تجارتي و، خلکو ته، ولسونو ته، بزګرو ته، ټولو ته مشکلاتونه و. دا ډېر په ځای پروژه ده او ډېر خلک ته ګټور کی.
یاد دی وی چې د بیسودو لومړی پل شاوخوا 50 کاله پخوا د 350 مترو په اوږدوالي او 8 متره پلنوالی جوړ شوی و چې د استهلاک موده یې پوره شوی او 3 کاله پخوا بمی چاودنو زیانمن کړی هم و. دویم پل به 350 متره اوږدوالی او 12 متره پلنوالی ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازدیګر تر 6 بجو پورې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوس زو د خوست پر لور. په خوست کې 1.5 سلطنه پولیسانو ته تر مسلکي زده کړو وروسته د ځانګړو پوځي مراسمو په ترڅ کې د فراغت سندونه ورکړل شول. پرون وخت په دغه مراسمو کې د یاد ولایت امنیه قومندان وویل چې نوی فارغ شوی پولیس به د شنبه ورځ د ټاکنو د امنیت او نظم د ساتنې لپاره وګمارل شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخیل راکوي.
د دینی فرایضو ترسره کول د خلکو او هیواد څخه ساتنه د پولیسو مهمه دندې دي او په دې لار کې قرباني د هر سرتیری ویاړ او د دنیا او آخرت بریالیتوب لامل ګرځي. دغه ټکی خوست امنیه قمندان سمونوال فیض الله غیرت د پولیسو د تعلیمي مرکز څخه د 150 تنو د فراغت په مراسمو کې څرګند کړ. هغه وویل چې پولیسو په تیرو 2 میاشتو کې ښه زده کړې حاصلې کړي او دا پولیس به د روزل شویو سرتیرو په توګه د دندو د اجرا پر مهال له یوې خوا د خلکو سره صمیمانه چلند کوي او بل لوري ته د خپلو مهارتونو څخه په استفاده به د امنیتي او جنایي پیښو مخنیوی کوي. فیض الله غیرت وړاندې وویل چې نوی فارغ شوی پولیس به د شنبه ورځ د ټاکنو د امنیت په خوندیتوب کې هم ښه رول سرته ورسوي.
د مو امر دا شاید منه چې تاسو مسؤل، منه چې تاسو مشر، چې هر وخت بو فقط په یو فکر کوي وطن ته د خدمت او خلکو ته د امنیت پر واسطو کې د خلکو سره به ډېره نیکه ښه گزاره کوي. د وطن دښمنانو ته قطعا اجازه مه ورکوي. یو ورځ خدای پیدا کړي، یو ورځ مړو، مګر هماغه مرګ چې د الله تعالی په لار کې وي، خلکو ته د خدمت په لار کې وي، انشاءالله تعالی که شهید هم جنات مون نصیب کیږي.
په خوست کې د پولیسو د تعلیمي مرکز قمندان سمونیار محمد زمان ویل د پولیسو ته د افغاني روزونکو خو په ډیر ښه ډول 2 میاشتنی زده کړې ورکړل شوي او دوی کولای شي تر دې وروسته د پولیسو په لیکو کې د مسلکي کسانو په توګه خپلې دندې په بریالیتوب سره سرته ورسوي.
امیګ دغه عادي پولیسو ته د مسلکي زده کړې په ورکول سره دا د ملي پولیسو کې شامل کړ. عام طور ملي پولیس خو د قانون د پلي کولو مسؤلیت لري، د خلک د شتمنۍ د ساتلو مسؤلیت لري.
د نوموړي دوه میاشتنی پروګرام یو تر فارغ پر نظر سره په دې توګه شریک کړ.
سب خان ځایم د میدان ولسوالۍ اوسیدونکو کله چې دوه میاشتې څه کم دوه میاشتې وخت پر راشه بیا مانداخت وکړلو په پکا او په کلاشنکو او په تپنچه مونږ ته چې کومې نظامي زده کړې په دغه اکاډمۍ کې وکړل شوی دي مونږ ډېر پوه شو اوس را شریف خلکو ته ډېر خدمات وکړو.
د پولیسو د فراغت مراسمو کې تر هغه وروسته چې ټولو فارغینو ته په یو باس د صادقانه خدمت قسم او سوګند ورکړل شو په پای کې د سیمهیزو سندرغاړو د موسیقۍ په بدرګه یو کوچنی رسم گذشت هم تر سره شو. د یادونه ورده په خوست کې له یوې مودې راهیسې په پرلپسې توګه پولیسو ته مسلکي زده کړې ورکول کېږي چې په ټوله کې خلک د پولیسو اوسنی چلند د پخوا په پرتله ښه ارزوي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.